پروگرام لګر می مخکې لاس په جوش وې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوه کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی دی یوناما پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند د اساسي حق څخه سرغړونه ده د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له اوسنیو حاکمانو د مرګ د سزا د کارونې د فوري ځنډولو غوښتنه کړې چې دا د دې سزا د له منځه وړلو پر لوري یو ګام وي د طالبانو د سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې پر دوو کسانو چې په قتل تورن شوي وو په محضر کې د قصاص د غزنی د مرکز د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼو عامو خلکو په حضور کې پلی شو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري ښاغلي ویست پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنګټن ته ستون شوی دوحا د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و توماس ویست لیکلي هیڅ هیواد نه غواړي له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ رامنځته شي هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي پاره د امریکا ځانګړي استاد یمداراز ویلی له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی خو تر څنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجود دي توماس ویست بیا د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلې په باب د طالبانو د بندیز د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د ارزونې په اساس د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې 95% کمه شوې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره هم په دوحه کې د لیدنې یادونه کړې هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند د داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبرې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړی چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په باب د تیر ریاکشن بیا دوشنبه ورځو غونډې خاصه پایله نه درلوده د دغه وزارت ویان عبدالقاهر بلخی پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی دغه څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا او تنبای واسره په کتنه کې کړی دا وړاندې لیکل شوی امیر خان متقی ته مخولي افغانستان سره د تعامل په اړه غونډې ښه نتیجه ولدي د یوناما مشر ویلي کبر خوال هیوادونه سره سلا شي په دوحه کې به د افغانستان په اړه لا زیاتې غونډې جوړې شي چې د ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت ترمنځ ښه تفاهم رامنځته شي په خپل یوناما یې هم او تنبای وا په دې باب کومه تبصره نه ده کړې د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی موسی ابو مرزوق وایي د يرغمل شو د خلاصون لپاره پر یو نوی موافقه سلا کېدل ممکن دي نوموړي په هغه مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي په نږدې راتلونکي کې به په مذاکرو کې یو لوی پرمختګ وشي مرزوق ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو ختمېدل او د غزې شمال ته د ویزا شو ستنېدل به د دې موافقې له عمده شرطونو وي اسرائیل په دې باب څه نه دی ویلي د حماس ډلې دغه جګپوړی چارواکی له اسرائیل څخه د تښتول شو برمته و د خلاصون لپاره د اسرائیل زندانو د 500 فلسطینی بندیانو خوشی کې دوه غوښتنه کړي په غزه کې دغه جګړه ورسته لاغه پیل شو چې لمړی حماس ډلې چې واشنگتن او اروپایي ټولنې یو ترورستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر ومه په اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 230 نورې يرغمل کړل بلخوا اسرائیل پرون پر رفح وروسته له هغه هوایي حملې وکړې چې لومړی د غزې دغه جنوبي ښار ته د حماس د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره دغه ښار ته د خپلو پوځیانو د لیږلو خبرداری ورکړ او د جرمني په لویدیز ښار وو پرتال کې یو ولسکلنز د کون کې د چړې په ذریعہ څلور ز د کون کې جوبل کړی دی دغه ښار د کورونې چارو وزارت څنګه پرون پنځمبه ویلي مشکوک حمله کون کې نیول شو چارواکو ویلي تر اوسه د دې حمله د انګیزې په باب معلومات نه لري د جرمني چارواکي فکر کوي چې په دې پیښه کې همدا یو کس دخیل وو یو نړیوال مرستندوی بنسټ په افغانستان کې لوروختیایي سکتور سره د شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې خبر ورکړ ګلوبل فاند پرون ویل دغه پیسو به په عامه پوهاوي د ایچ آی وی ایډز د نری رنځ یا توبرکلوز او ملاریا ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې کار واخیستل شي له دغو مالی مرستو په استفاده به له پاکستانه د څه باندې 1 میلیون راستن شوو ته خدمات وړاندې شي بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي اټکل کیږي 2023 کال به د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال وي د طالبانو روغتیایي چارواکو مخکې ویلي وو په افغانستان کې د روغتیایي برخې د بهترۍ لپاره هڅو ته دوام ورکوي جزئیات په دغه مفصل ریپورت کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د روغتیایي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې د ګلوبل فنډ په نوم یوه نړیوال مرستندوی بنسټ ویلي چې د افغانستان لپاره یې 4 میلیونه او 1 لک ډالره اضطراري مرسته تصویب کړې ده. دغه مالی مرسته به د ایچ آی وی ایډز، نری رنس یا تبرکلوز او ملاریا ناروغیو پر تشخیص او درملنه، دغه راز په دې اړه پر عامه پوهاوی ولګول سي. دغه بنسټ پرون ماپښین په یوه اعلامیه کې ویلي له دغو مالی مرستو په استفاده به له پاکستانه 1 میلیون او 3 لک راستنسو ته هم بیلابیل خدمات وړاندې سي. په دوام کې ویل سوي چې له دې سره د دوی لخوا پر هغو 6.8 میلیون ډالرو 4.5 میلیون نوره اضطراري مرسته ورزیاته سوه چې د 2024 میلادي کال د جنورۍ میاشتې له لومړۍ نیټې د یوې 3 کلنې دورې لپاره په پام کې نیول سوي دي. په دې اړه به پروګرامونه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی لخوا عملي کیږي. د ګلوبل فنډ د اعلامیې له مخې د ملاریا ناروغۍ تشخیص او هغو کسانو ته چې د ملاریا د خپرېدو تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي د پاشاخانو برابرول، د ښوونیزو پروګرامونو پیلول، په سرحدي سیمو کې د څارنې د مرکزونو ایجاد چې د نری رنس یا تبرکلوز په برخه کې د ټیسټ او نمونه اخیستنې او د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په برخه کې د داوطلبانه ازمایښت تجهیزات پکې وي، د خلکو مشوره او درملنه حق اقدامات دي چې د دغې مالی مرستې له لارې به عملي کیږي. پاکستان د بې اسناد افغانانو د ډله ییز اخراج پروسه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړې چې لا هم دوام لري. د پاکستان تر دغه اقدام وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې ویلي و چې د راستنېدونکو په منځ کې ساري ناروغۍ له دې جملې سختې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول په ماشومانو کې په زیاتېدو دي. هغه وخت د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي و چې له پاکستانه د افغان کډوالو ډلیز اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ د ګوزن یا د ماشومانو د فلج ناروغي د خپرېدو خطر زیاتوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون پنځشنبه یې په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبر کړی خبر ورکړی چې د افغانستان روغتیایي نظام له اقتصادي ستونزو اغېزمن شوی، ځکه نو 2024 میلادي کال به د دغه هیواد لپاره له ستونزو ډک وي. د دغه راپور له مخې افغان وګړي له یوه بې پایښته روغتیایي نظام، د خوړو له کموالي او خوارځواکۍ سره مخامخ دي. طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختره دولتي اژانس د راپور له مخې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد په سلواغي عدلوي میاشت کې جوزجان ته د سفر پر مهال ویلي و چې ټول روغتیایي کارکوونکي دي د غوره صحي خدماتو وړاندې کولو هڅه وکړي، او د هغه په وینا دغه خدمات د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې هم خلکو ته برابروي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د پام وړ زیات شوی او سږکال شمیر 3 میلیونه او 1 لک کسانو ته رسیدلی دی. هره ورځ اوریدونکي د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې د بشري مرستو د نه رسیدو په باب شکایتونه کوي.
عبدالله جان بارکزی د هرات ولایت د پښتون ولسوالۍ اوسیدونکی، دغه کومې کار چې شروع شوی د 10 کیلو غنم په بدل کې چې ټول ورځ کار کوي کارګر، دا هم مستحق کسان نه نیسي په خپل لیست کې. نو موږ خپله دغه چارواکو څخه دا هیله کوو چې پر دې کار باندې سم ته غور وکړي او آیاتان ولري چې دا څوک کارګر بشي کې دي. د بعضو خانان او سرمایدار ملکان چې د 15 کلن علی کې وي او دی ورځې کار کوي، ورځ سره ورځ افغانۍ نیسي یا 10 کیلو غنم نیسي.
زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتومه، او هیله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي، دوی وعدې کړي وي، هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زمی ده، دلی هوایو سړې دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید دې غم وخوړل سي.
په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له زیاتېدو سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې نړیواله ټولنې دي د اساسي خدماتو د دوام او د بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي. دغه کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میلیونونو افغانانو د مرستې لپاره د نړیوال بانک د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ د افغانانو د ملاتړ لپاره یوه نوې کړنلاره تصویب کړه. د دغه پروګرام په چوکاټ کې به 300 میلیون ډالر مالی مرسته برابرېږي، خو دغه اندازه پیسې باید د دغه بانک د اجرایه بورد لخوا منظور سي. نړیوال بانک ویلي چې طالبان به پر دغو مالی مرستو کوم کنټرول ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې په روانو شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د پروګرام د دوام لپاره 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په غزنی کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په امر د طالبانو د سترې محکمې لخوا د دوو کسانو د قصاص حکم تطبیقېدل ګڼ غبرګونونه پارولی دي. له هغې ډلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دغو دوو کسانو د پروني قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی. یوناما په خپله اکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي، ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې له لوري په خبر شوي بیان کې راغلي چې دا دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم وو او د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله اخندزاده په حکم پرې دغه د قصاص حکم عملي شوی دی. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې له لوري د خپور شوي بیان لمخې پر دغو کسانو قصاص پنج شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو او ګڼ شمېر عامو خلکو په حضور کې پلی شوې ده. په بیان کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په ایکس پاڼه خپور شوی راغلی چې قصاص شوي کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومېدل چې یوې اته کال وړاندې او بلې دوه کاله مخکې په جارحه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې وچه وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله له لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دا نشي تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو له سیمایزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو له لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکل کله د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول شو، خلک ډیر شو، اتیدا دوه کسان راوستو، یو کس اتمر مې ویست او یو بل نفر شپږ مرمې ویست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچیانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړی، خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
ورزو ایران ته. د ایران د پارلمان لپاره کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پرون پیل کړل. په ایران کې دغه ټاکنې په 2023 کال کې په ملي سطح د پیل شوو اعتراضو تر سختو ځپونکو اقداماتو وروسته د لومړي وار لپاره کیږي. هغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شو چې د مهسا امینی په نوم یوې 28 کلنې نجلۍ د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د مارچ پر لومړۍ نیټه یا د کاپ محود په 11مه به د مجلس خبرګان لپاره ټاکنې وشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا مجلس د 290 څوکیو د څلور کلنې دورې لپاره 15200 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي. دغه جرګه یا مجلس له تیرو دوو لسیزو راهیسې تر ډیره د توندلارو څیرو لخوا کنټرولیږي. د کاندیدانو دغه شمیر د ریکارډ تر حده زیات ګڼل سوی او د 2000 شلمې کال د ټاکنو پرتله دوه برابره زیات دی.
په هغه کال په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 42% وه چې په 1999 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته تر ټولو کم شمیر ګڼل سوی دی. په ایران کې را روانې ټاکنې په 2022 کال کې په ملي سطحه تر پراخو اعتراضونو وروسته کیږي. هغه اعتراضونه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. ماسا امینی د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه. تر دې پیښو وروسته پیل سوي اعتراضونه په ډیره بیړه پراخ شول او په ایران کې د اخوندانو په مشرۍ د واکمنۍ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو له کبله تر 500 زیات کسان مړه او نږدې 40,000 نور ونیول شول. شورای نگهبان چې له روحانیونو جوړه ده او د پارلماني ټاکنو په باب نهایي پریکړه کوي تیره چهارشنبه پر شرایطو د برابرو 15,200 کاندیدانو نوملړ د کورنیو چارو وزارت ته ولیږي. په ایران کې د ټاکنو هر کاندید باید د شورای نگهبان لخوا تصویب سي. دغه شورا 12 غړي لري چې نیمایي غړي یې د ایران د رهبر لخوا په مستقیم ډول ګمارل کیږي. د ایران د ولسي جرګې یا اسلامي شورا مجلس د کاندیدانو په ډله کې 1,212 یې ښځې دي چې په 2020 کال کې د کاندیدانو پر تله څه باندې 2 برابره زیاتوالی شي. هغه وخت د ښځینه کاندیدانو شمیر 899 و. دغه ټاکنې د مارچ پر لومړۍ نیټه کیږي چې د کب یهود میاشتې له 11 سره برابره ده او نوی پارلمان به د می میاشتې په وروستیو کې خپله لومړۍ جلسه کوي. د کب یهود میاشتې پر 11 به په جلا ټاکنو کې 144 روحاني څېرې د مجلس خبرګان د ټولو 88 څوکیو لپاره مبارزه کوي. مجلس خبرګان چې دوره یې 8 کلنه ده د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سلاکار بنسټ په توګه فعالیت کوي او په مهمو مسایلو کې وروستۍ پریکړه د ایران د رهبر لخوا کیږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. هغه طبي متوسط چې ورته وایي د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي خو وایي دا د دې څرګندونه کوي چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې اړتیا ده بلکې په بېلابېلو برخو کې اړتیا ده او دا هم په ګوته کوي چې که په یوه برخه کې نجونې زده کړې کولی شي ولې په نورو برخو کې زده کړو ته ولاړې نه شي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې که چیرته له شپږم ټولګي پورته تر 12 ټولګي پورې ښوونځي نه یې پرانیستي نجونې به څنګه وتوانېږي چې که همدغه د طب متوسط خبره وي بالاخره دې ته نوې نجونې جذب شي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته وروسته نن په نوربست پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالي روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي خو وایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوي امرخیل د سېشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم نجونو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلي او نرسان به ونه شي کولای چې ټولې هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواري دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض آینده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سیشن به پورز باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په یو لس ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له دولسم ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلی چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له دولسم ټولګي فارغ نجونې کولی شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالي طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څانګه کې نوملیکنه وکړي. باختر آژانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره یې ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوي دي. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان وویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکې ډیره تیاره برېښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دې لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوحې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکی یې یوه بېلګه ده.
که په واقعیت موږ غواړو د مرګ ژوبلې سره مخ نسو په زنانو زایمان برخه کې، نو ښه دا دی چې یو هم خویندو ته اجازه ورکړو چې د وهم نه زیات د شپږم نه زیات تحصیل کړي، د مار کې ودي خپل هغه نجونې چې دولسمې پاتې دي، هغه نجونې او خویندې چې اوس زیات ستاج امتحان پاتې دي یا طبي برخې دې زده کړه کوي، دو ته دې هم اجازه ورکړي چې خپل کارو ته ادامه ورکړي تر څو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغې تشې ډکېدو ته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوی او د کار په ګډون په یو شمېر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
دا رپورت مو اورید اصلا د دوو ورځو مخکینه رپورت هو چې پکې په متوسط طب کې البته په څو محدود ولایتونو کې نجونو ته د دولسم ټولګي نه د فارغ نجونو لپاره اجازه ورکړل شوې و چې ګډون دی وکړي. که څه هم د طالب د برخې فعالانو دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یو ډیر کوچنی پرمختګ وباله، خو له دې سره ګڼې نورې دا پوښتنې راپورته شوې که نجونې په یوه برخه کې زده کړې کولی شي ولې په ټولو برخو کې زده کړې ونه کړي، مثلا عالي طب ولې ونه لولي او ولې تنها په دغه برخو کې نجونو ته د کار اجازه ورکول کیږي په داسې برخه کې چې په نورو ډیرو برخو کې یې اړتیا ده او چې باید نجونې سبق ووایي. بله خبره چې دې سره راپورته شوه هغه دا دی چې که چېرته پرله پسې کلونه تیر شي او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه ونه لولي، یعنی ښوونځیو ته ولاړې نه شي، بالاخره به همدغه متوسط طب ته نجونې له کومه ځایه راځي. نو ګڼ نور سوالونه دي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم باندې د طالبانو لخوا د بندیزونو نه وروسته راپورته شوي دي او په دې برخه کې هم د افغانستان ګڼه خلک چې د تعلیم لپاره او د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم غوښتونکي دي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دوحې په غونډه کې او همدارنګه له دې غونډې نه پرته په نورو ناستو ولاړو کې پر طالبانو باندې فشار دی چې نجونو ته دې له قید او شرط پرته د ثانوي، عالي او همدارنګه لوړو تحصیلاتو اجازه ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پانتونونه له ګڼو نجونو نه په نیمه کې پاتې دي، لیسو ته نجونې نه ځي. نن به په همدې موضوعاتو باندې له لیکوالې او همدارنګه شاعرې چې د طب د پوهنځي محصل هم ده عقلي اسد سره خبرې کوو. دا راسره د عقلي اسد خبرونې ته ستړي مشي، له تا نه به واورم په څویم سمستر کې وی او کله د طب پوهنځی در نه پاتې شو.
سلامونه انت په تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، نه هیله ده خو سیږي زه د طب پوهنځی شپږم سمستر کې وم. شپږم سمستر مو هم په خلاصېدو باندې وو، څلورم کال ته مونږ د نن کې دلو هم دا چې وم سمستر مونږ پیلېده نو اوس مونږ په هنتونو نه وتړل شو.
تاسو په خصوصي پانتون کې وای کنه؟
بله.
نو دا څه ډول یو احساس هم کوو کله چې درته وویل شول چې نور پانتون ته نشئ راتللی؟
په هغه وخت کې چې هغه نه مخکې نجونو باندې بندیز لګېدلی وو، هغوی ښوونځیو ته نشوې تللی، مګر پوهنتونونو ته دا نه وویل شوي چې نجونې دې هم پوهنتونونو ته هم نور نه راځي. کله چې ناڅاپه دغه خبر موږ ته راورسېده چې نجونې نور نشي کولی پوهنتونونو ته لاړې شي، او دوی دې تر هغه وخته پورې په تمه شي تر څو چې موږ ورته امر نه وي کړی، نو ډېره سخته شیبه وه. هغه نجونې چې موږ سره په پوهنتونونو کې وي، هغوی چې زده کړې کولې او خپله موږ چې څومره هیلې مو لرلې، نو موږ هغه د نورو نجونو حال لیدلی و چې هغوی له ښوونځیو نه چې په کور شوي وي هغوی څومره په سخت وضعیت کې وي. نو بدبختانه چې موږ هم همدې وضعیت سره هغه وخت کې مخ شو او ډېره موږ ته سخته وه.
که دا تاسو پوهنتون نه وای تړل شوی، اوس به څوم صنف کې وي؟ ډاکټر کیدو ته به څومره وخت پاتې و؟
که چیرې مو پوهنتونونه نه وای تړل شوي، موږ نارینه هم صنفیان چې هغه وخت کې موږ سره په یو ټولګي کې زده کړې کولې، نو هغوی هم دغه 15 ورځې وړاندې فارغ شول. هغه انځورونه چې د هغوی ما کتل، هغوی چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپله خوشحالي څرګنده کړې وه، نو ما ډېر زیات افسوس وکړ. ما ځینو ملګرو ته هغه د ټولنیزو شبکو انځورونه د هغوی ولیږل، که چیرې زموږ پوهنتونونه نه وای تړل شوي نو نن ورځ به زموږ هم د فراغت ورځ وه.
په داسې حال کې چې پرله پسې موږ د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو او پخپله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نه اورو چې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت څخه مخ دي، نو لږ تر لږه همدغه د تاسو د ټولګي نه به چې کومې نجونې ډاکټرانې اوس فارغېدلې، کېدلی شو چې په ټولنه کې د ډاکټرانو ښځینه ډاکټرانو د کمښت یوه لویه برخه پوره کړي ده اوس که نه؟
بله انسب، موږ سره غلطه په پوهنتون کې ډیر زیات انجونی وي، ډیر ټولګي و چې هغوی کې انجونو زده کړې کولې او ډیر زیات استعدادونه دوی لرل. موږ د یوې ښې آینده په تمه باندې وو او په دې هیله باندې وو چې کومه ورځ موږ له پوهنتون نه فارغېږو، د دغې ټولنې دپاره به کار کوو، خدمت به کوو. خو بدبختانه چې زموږ هیله همداسې نیمایي کې پاتې شوله، نو اوس هم موږ په تمه یو، اوس هم موږ خپلې هیلې نه دي بایللې. هر ورځ موږ په دې تمه باندې یو چې د اسلامي امارت د خوانه به کومه ورځ د سیلان کېږي چې نجونې نور کولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي، هغوی خپلو پاتې زده کړو ته دوام ورکړي. نو موږ اوس هم د داسې یو خبر په تمه یو.
وروسته به زه له تاسو نه دا هم وپوښتم چې دغه خبر، که څه هم ما چې معلومات وکړل په ځینو ولایتونو لکه په کابل کې متوسط طب ځینو برخو ته له پخوا نه نجونې تللې او نوې منې شوې، په ځینو نورو ولایتونو کې هم د متوسط طب چې تر ډېره پورې په قابلګۍ او نورو موضوعاتو باندې راڅرخي، په دې کې په لږ تر لږه په 11 ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغانو ته ویلي دي چې دوی خپل نمونه هلته ثبتولی شي. په دې به درنه پوښتنه وکړم چې دا خبر څومره تاسو ته په څه معنا دی او څومره هیله من کړی چې یو ورځ به تاسو هم همداسې خبر واورئ؟ خو له هغې نه مخکې زه یو اورېدونکي ته دی راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بله، وی اجمل آن صاحب شایسته دی، د ګلاب تر ګل تازه دی، د جلالوب صاحب همکاران دي، څومره ښکلي نه تاکان دي. آن صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل یم د هلمند سره.
اتل صاحب ستړی مشي، دلته روشان صاحب او خونشته دی، خونن ما سره صافی صاحب دی، هم درته سلام وایي. مننه. منګا د نجونو د تعلیم په موضوع باندې غږیږو، خصوصا په هغه برخو کې لکه طبابت او نورو کې چې د ښځو موجودیت ضرور دی، څه نظر په دې موضوع لرئ؟
بلې ان تاسو محترمه، بالکل دا موږ ډېر په خوشحاله سو په دا خبر کې. مثال د خبرې د ازمیر حکومت داسې چې اکثره خوندې چې دوی بته پوهنتونونه د کړي دي، ان تاسو محترمه دلته په دې ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. ګور دلته د ازمیر په ولایت کې ان تاسو محترمه زه داسې پوهمه چې مثال د خبرې ښځینه ډاکترانې کتن نشته، مثال که نسایي ولادي برخه کې داغسې د غاسو په برخه کې ان تاسو محترمه د ستوني د درد لپاره، یعنی دلته کتن په هلمند ولایت کې داسې ډاکټر نه سان تاسو محترمه، دا ټولنې سخت ضرورت دی. او موږ هر وخت غوښتنه کړې ده مثال د خپل حکومت څخه چې باید دا د ښځو پوهنتونونه او دغه شونځي کې د خلاص کې زکه د ضرورت انصا محترمه وګوره د اکثر نامني چې دي د اکثر ځایو کې د رزمیر په افغانستان کې پر ولایت کې شاوډنی کېږي دا اصلي لیل عامل زما په نظر دغه د مثال د خبري دغه نارینه خو دې انصا محترمه تلاشي کېږي مثال د خبري د طالبانو عسكر دي تلاشي کېږي وځي خلک ساتي مثال د خبري د شوزه پلاس او د دن کې مواد ورک نو دا ګوره د دغه ستونزه د محترمه شزینه پولیس مرنه لري بعد شزینه پولیس د پاره مثال زمينه برابر سي د کډانته محترمه د تاکسر خوندې داسې خوندې ساتي مثال د تشکلنه جګړه ته رسیدې کونډیان دي یعنی د کورنۍ سرپرستی د خوند په غاړه ده لاغو خدای خپل اتنا سماش په خاطر لو دي نو وس د دې د ذکر مثال د خبري کارونه پر باندې وي دي هغه ساتي دي ډېر فخر دی په دانته محترمه مې بیا هم غوښتن کې بیا د خپل حکومت څغواړي چې باید د پوانتونونه او د شونځي لکه
تاسو ول چې په هلمند کې د خزینه ډاکټرانو کمی دی مثلا کپدی اړه باندې لګنو جزئیات راکې ک په هلمند کې د تاسو په سیما ولایت کې خصوصا په ولسوالیو کې په لشکرګاه کې نه پیګم چلته به اتمن ډاکټرانی یا بنې خو پاګې څنګه شم ویلې خو ک په ولسوالیو کې وخزه ناروغ ای او غواړي چې په ولسوالی کې ډاکټر ته ورشي اسانه ده چې یو خزینه ډاکټر پیدا کړل شي مثلا په دغه سیمو کې کنه باید مستونزمنه ده وس مشکله ده
بلې ان خامو ترما دلته سپاڅناتهستا مثال ک په ولسوالۍ کې چلاغه سپکلی او باندي کې د شخصي کلینیکونو سیاني په دولتي کلینیکانو کې تدیم کم دي او بل د ازمر د کلینیک حال زده تمام ان خامو ترما د په سفر او بازار کې دلته وسېږم ژوند دغه د ګرمتل ولسوالۍ کې دي یعنی ان خامو ترما کشیرم تنا کوي هغه مثال د ذکر نه دي کړی و زه خپل د سرګو لیدلې ها د تمام دلته زمزه او گاونډي و د نسایي ولادي برخې څنګه ته ورغلی و د دولتي کلینیک نوالته ورته ویل هغه باجی خورکی ورته ویل چې مثال د خبري د اسام مرزي ته شزینه مرزي او انته محترمه چې دغه مثال یو او طبخ نور سم انا ور دخل کوته کنه هغه دا ودی ماته کسان ما خو اصل صاحب د بازار ولا کراوتلی چې مثال د خبري خدا پاک انته ماته ماشوم نارینه ماشوم راکې پیدا سي یعنی کسان مثال د خبري ذکر ډيري کمی دي چې دا غاټه څنګه ده بعد دغه پانتونونه علاقې چې دا خوند لوړ ذکر وکي چې د مرزي په بخښ کې مثال د معلومات زیات کان ته محترمه
ډیر زه تمنه کوم اتل هلمن لتا سنا هغه خلک چې د انجونو د تعلیم لپاره غک پورته کوي او وختنه کوي هغه وایي چې نه وازی دا چې په دې خاطر چې خزینه ډاکټر ولر بلکې د ټولنې په بیلابلو برخو کې خصو تارتیا ده او خزي باید وکول شي چې د سړیو په څیر په هر برخه کې زده کړې وکړي تخصص ترلاسه کړي ترسو د ټولنې په راتلونکي کې رول ولري د افغانستان په جوړولو کې رول ولري او د افغانستان د غوسنې غربت بیوزلی او په بیلابلو برخو کې ستونزې پای ته ورسیږي داونه ورده چې افغانستان د ناروغانو په برخه کې یو لاغه هیوادونه نه دی چې تر ډیره پوري په بهرنیو هیوادونو تکیه دي همدا څوره زمخ کې دي ایران د عامې روغتیا وزارت یو لوی اندازه پانګه چې د معنی غو دقیق شمیره هیره ده یاد کړل چې دا په تیرو یو کال کې د هغه ناروغانو د درملنې لپاره د ایران خزانه ته تللې ده چې له افغانستان او په ځینو مواردو کې له عراق نه ایران ته د تداوی لپاره تللې همدغه سي د پاکستان ګڼ روغتونونو په افغانانو ودان دي اقلی اسد ز تاسو تر اعظم یو بل اوریدونکو مخلم لدنا ماورم بیا به خبرې کوو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم محمد رسول حکویانی مده هلمند لسخه آن سبتاتا و میلمنیتا و بریدون کتا سلامون و رنجکون
و علیکم سلام ستړی مشیخ پرونی تاق بیان سب مگا نن پا دی بحث کهو چی دی خزو دی تعلیم ارتیا چومر دا او پا دی برخه که چومر دیر وقت تیر شو آیا فکر کوی چی باید نور دی خزو خونزی او مکتبون خلاص شی؟
بلی هم سازما به دکر سره دا و سنی وی چی کم پریکر سوی دا شزو دا تعلیم پا برخه که آغام خصوصا دا رختیا پا برخه که و در تعلیم تا لا اجازه ورکرل سوی دا خوم یو پر مختق دی منگر خو اما دا از مشتولن افغانستان دا سمدن تعلیم تا ضرورت لری که زنانه دی کمردانه دی باید تا هغه برخو که زنانه و تا هم اجازه ورکړل شي چې هغه بشري لحاظ سره د مشکل ستونزې نه یي پکې کې موږ دنه چې دلته ډاکټرانو ته ضرورت ده نو د دې ځکه چې موږ پاکستان ته یا نور منډي کوته زو ډیر مصرفونه مرسته کوي د ستونزو سره هم مخامخ کیږو نو دلته د امارت اسلامي څخه موږ غوښتنه ده چې باید شوزه ته اجازه ورکړي بشري چوکاټ کې اسلامی او افغانی چوکات کې چې شجه تعظیم وکړي هغه د روغتیا په برخه کې وي او که مطلب په نورو داسې برخو کې وي چې هغه افغانستان اړتیا ورته لري او اړتیا ورته شته په ډېرو برخو کې اړتیا ورته شته نو باید دوی ته زمینه برابره شي او دغه چې اوس دوی کوم اعلان کړی دی چې لږ اجازه د روغتیا په برخه کې د تعلیم دپاره زنانه ورته ورکړې دا خو مې و لاسته راوړنه ده یو پرمختګ دی منګره ډېر کار ته اړتیا شته تعلیم ته ضرورت شته دا درې کاله یا دوه نیم کاله کې پر زنانه و مکتبونه او پوهنتونونه بند سوله دا یو مشکل دی دا د افغانستان لپاره ستونزې په آینده کې پیدا کولی شي ځکه اوس له هغه د دوی د روغتیا وزیر وایي چې موږ د زنانه ډاکترانو د کمی سره مخامخ یو که چیرې په دا درې کاله کې پوهنتونونه نه وای بند شوي شایي چې اوس به دغه کمی د افغانستان د پوهنتونونو څخه
اکبیان صاحب تاسو د خبرې په تایید دا موږ سره چې کومه میلمانه ده دا د طب پوهنځي محصل او مخکې نه پوهېږم تاسو چې کراړي واوري دا مخکې وویل چې که چېرته پوهنتونونه نه وی تړل شوي نو پنځلس ورځې مخکې د دوی هغه نارینه ټولګیوال چې د طب په پوهنځي کې د دوی ټولګیوال و هغه فارغ شول یعنی ډاکټران شول او هغه نجونې چې له دوی سره وي پاتې شولې. یو شی بل حق بیان صاحب، د تاسو فکر باندې د لیسو شتون څومره ضرور دی د دې لپاره یا د مکتبونو ته د انجونو، ځکه مکتبونه خو د انجونو جلام و وسم جلا کېدلی شي تر سو پورې، ځکه ډاکټر یا نور مسلکي زده کړې تر هغې پورې ممکنه نه دي چې تر سو پورې یو څوک له لیسې نه حد اقل فارغ نه شي. په دې برخه کې نظر څه دی؟
ستا پوښتنه خو مو ډېره دقیقه مطلب نه کړه، خو دونې درته وایم چې تعلیم ته ضرورت شته هغه که د ډاکټرۍ کې، که مطلب په نورو برخو کې، که د زنانو دپاره وي که د مردانو دپاره وي، تعلیم ته ضرورت شته. باید حکومت تعلیم ته کار وکړي، چابک کوشش باید وکړي د تعلیم دپاره. یوه ورځ هم د تعلیم پر برابر باید دوی د لاسه ور نه کړي، دا چې دوی درې کاله دوه نیم کاله د تعلیم په برابر کې وخت د لاسه ورکوي، دا یو غټه ستونزه ده، یو غټ مشکل دی. دوی باید په هره معنا دینی او عصري تعلیم ته زمینه برابره کړي.
مننه کوله تاسو نه کورم آباد د موږ دی اوریدونکي چې له هلمند نه زنګ وهلی و دول چې یوه ورځ هم باید د تعلیم په برابر باندې له لاسته ونه وځي او دغه وسم چې څومره وخت وتلی دی د دې جبران ډیر سخت دی. وروسته به زه له عقلې نه دا وپوښتم چې دغه نجونو چې په بېلابېلو برخو کې د دوی په شمول کوم وخت ضایع کړی دی جبران یې کېدلی شي که نه. خو اوس به تنې دا واورم چې عقله صد که تاسو راته دا ووایي چې څه فکر کوئ دغه اعلان چې وشو البته په محدودو ولایتونو کې د متوسط طب په اړه باندې دې ته په کومه سترګه ګوري او دې د تاسو د زده کړو د پایل په اړه باندې څه هیله مندي درکړه؟
ان صاحب کله چې ما دغه خبر ولیده نو حضور باندې ډېره زیاته خوشاله شوم. که څه هم دوی یوازې محدودو ولایتونو کې، هغه هم یوولس ولایتونو کې اجازه نجونو ته ورکړله چې دوی نیمه طبي زده کړې وکړي، خو موږ یوازې دغه هیله موږ ته هم راکړله چې که داسې ورځ راشي چې موږ ته هم اجازه راکول شي تر څو نجونې خپلو پوهنتونونو ته بېرته دوام ورکړي، او هغه نجونې چې ښوونځیو کې دي هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو خپل ښوونځي بېرته ولولي. طالبانو چې دغه یوولس ولایتونو کې نجونو ته زده کړو اجازه ورکړې ده، موږ په دې هیله باندې چې دغه یوولس ولایتونو کې دوی اجازه ورکړله نو د نورو ولایتونو کې هم باید اجازه ورته ورکول شي تر څو دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. او موږ په دې تمه باندې یو چې داسې ورځ هم راشي چې موږ ته اجازه راکول شي، ځکه دغه طبي مسلک کې چې نیمه طبي زده کړې نجونې کوي نو د هغې نه خو ډېرې زیاتې مهمې هغه زده کړې دي چې باید نجونې له طب پوهنځي څخه فارغې شي، هغوی متخصصین شي، ځکه افغانستان په دغه برخه کې ډېره زیاته اړتیا لري او دغه برخه کې ډېر کمی هم محسوسېږي. نو موږ په نیمه طبي زده کړو کې مخکې هم ډېرې نجونې لرلې چې هغوی زده کړې کړې وي او لا یې هم کولې، او د جریان کې چې د نجونو په هنتونونو تړل شوی و ځینې ولایتونو کې بیا هم نجونو خپل نعمت بیرته کړو ته دوام ورکولو او ترینه فارغ شولې. خو دا چې متخصصینو ته څومره اړتیا ده نو موږ په همدې هیله یو چې ورځ موږ ته هم اجازه راکول شي.
او تاسو ول چې نیما طبي زده کړو په ځینو ولایتونو کې دوام درلود، راته ویلی شئ تاسو د طب محصل یې؟ زه نه پوهېږم څومره به د نیما طبي زده کړو په اړه باندې معلومات ولرئ. په دې کې یعنی له ډاکټر او متخصص سره یې څه توپیر درلود او په کومو برخو کې فارغانې ورکولې دوی یا ورکوي وسم؟
ان سب توپیر خو یې ډېر زیات دی، ځکه کله چې کوم څوک له پوهنتون هغه طب پوهنځي څخه فارغېږي متخصصین کېږي، نو هغوی کله چې یو ناروغ راځي نو د ناروغ هغه ټول تشخیص هغه چې له طب نه څوک فارغ شوي هغه ډاکترانې کولی شي. او دغه نیمه طبي زده کړې چې کوم چا کړي وي نو دوی یوازې کولای شي هغه د ډاکټر په مشوره باندې چې هغوی دوی ته وایي چې تاسو کوم مریض ته یا سیروم یا پچکاری تطبیق کړئ یا همداسې د نورو ګولیو یا هم د کوم بل څه لارښوونه ورته کوي چې مریض ته یې ورکړئ، نو دوی نور د دې نه خواته د کوم څه اجازه نه لري. او دوی ته دغه هم فقط ښودل کېږي چې کله ځینې میندې روغتون ته راوړل کېږي هغوی هغه د اولاد په زیږون کې دوی ورسره کولای شي هم د ډاکټر په مشوره باندې چې دوی هغوی سره هغه برخه کې همکاري وکړي. د دې نه غیر د نیمه طبي زده کړو دغه زده کړیالان هېڅ هم نور نشي کولای، ځکه دوی ته اجازه هم نشته دی او دوی په دغه برخه کې دومره معلومات هم نه لري. او هغوی چې له طب نه فارغ شوي دي او لوړې زده کړې کړي نو افغانستان کې اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده ورته، ځکه د افغانستان په ډېری ولایتونو کې ولسوالیو کې ما زیات ولسوالیو کې لیدلی دي چې کله هلته روغتون وي هغه د سیمې خلک ورته راوړل کېږي، ډېر کله د هغوی هغه د مړي نیلامي هم کېږي. بیا چې کله د ستونزې پوښتنه کوي چې ولې دغسې حالات سره دوی مخ کېږي نو هغوی یوازینۍ ستونزه همدا یادوي چې موږ دلته په روغتونونو کې متخصصین نه لرو، موږ ښځینه ډاکټرانې نه لرو. او دغه نیمه طبي زده کړې چې کومو نجونو کړي دي دوی هغومره د مریض په تشخیص باندې نه پوهېږي، نو لامل همدغه دی چې ډېر کله زیاتره ناروغان د هغوی د مړینې سبب هم کېږي.
ډېره زیاته مننه. یعنی د نیمه طبي زده کړو نه فارغ شوي کسان باید د ډاکټر تر څار لاندې کار وکړي او په ځینو ولایتونو کې دا د نیمه طبي زده کړو مرکزونه فعال وو او پرانیستي وو چې له مخکنۍ فعالیت کاوه. اوس یو بلې موضوع ته که راشم، یو اوریدونکی دی، دا به راواخلم بیا بېرته راځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم وره، څنګه په خیر یم؟
ستړی مشیخ پرونه ته نوم دی او زای دی راته وای.
مننه. محمد اشرف ما د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه یم. محترم وره ستاسو په بخښنه سره د یاد نیو دی وره.
د ما نوم اجمل انده.
اجمل صاحب وره څنګه په خیر او راز په خیر ده؟
سلامت اوسې. د موږ د موضوع په اړه کراته وای، مونږه د دې نجونو د زده کړو په اړتیا باندې غږیږو چې آیا ضرورت ورته شته؟
نه یو سلام. بله بله، و موضوع نه تعقیب کړل ان شاء الله. یو سلام د خور تم سلامونه وایم. دې شو خبرې وکړلې دا د روغتیا په اړه باندې موږ به یو څه پر اضافه کو. محترم وره لکه څنګه چې دا بازي اوریدونکو هم وویل موږ دغه فکر څخه ډېر منندوی یو، ځکه چې دغه څو ولایتو کې مقصد دا اجازه ورکړه دا د روغتیا په اړوند باندې. نو موږ غوښتنم دغه ده چې په نورو ولایتو کې هم دا لړۍ وغځل شي، مقصد ځکه چې موږ د خوندو ډاکترانو ته یا موږ داسې معلمان خوندي چې موږ ولرو دې ته ډېر سخت ضرورت شته. نو غوښتنه زموږ د ولس هم دغه ده او په دې پریکړه باندې موږ ډېر خوشحاله یو. او بل خورکی څخه دا پوښتنه ده کې دا پوښتنه را جواب کړل چې څنګه کولای شو موږ چې په نورو ولایتو کې مقصد دا د روغتیا یا په روغتونو کې موږ اوس داسې روغتونونه شته چې دا خوندې یا نستان نشته پکښې کې، نو چې دې ته څنګه موږ زمینه برابره کړو د مکتب له لارې که نور د یو بل ترتیب د خاصه چې موږ دا شو زمينه ورته برابر شي چې دا خوندې دغه روختونونو دا شی دغه لاسرسي ولري یا کلینیکانو ته چې مقصد بیا د موږ خوندې ورزي د تداوی د لپاره. نو دا سم یو نظر ورور
ډیر زیاته مننه کوم. نظر مو دا دی واوریدل شو. زه فکر کوم وروسته به عقیله صدم په دې اړه باندې ووایي چې خپل چې دغه سیمه کې په روغتیا برخه کې څوک نه روزل شي د نورو سیمو خلکو ته په افغانستان کې معاشونه او تنخواګانې کمی دي، ستونزمنه ده چې هغوی بلې سیمې ته کډه شي تر څو هلته طبابت او ډاکټري وکړي. دا ستونزه همیشه ځینې دوستان له روزګان او نورو سیمو نه شریکوي چې مثلا دلته په دې سیمه کې یو کلینیک دی، د ښځینه ډاکټر ځای پکې کم دی. نو په مجموع کې اول په افغانستان کې خصوصا په وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو شمېر هم کم شوی او هغوی چې شته دی هغوی په مرکزونو کې غواړي اوسیږي، ځکه یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته تر څو چې د ولسوالۍ خپلې نجونې او ښځې په طبي برخه کې او په روغتیایي برخه کې ونه روزل شي، ډاکټرانې نشي، نرسانې نشي، له نورو سیمو نه په کمو امکاناتو باندې څوک نه ورځي او په افغانستان کې عموما د امکاناتو ستونزه یې. مننه کوو. بیا هم وروسته به زه حتما له عقیلا اسد نه وپوښتم، له کندهار نه اورېدونکی و چې دا هم ټینګار کوو چې په روغتیایي او نورو برخو کې د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. اغلی اسد، تاسو که راته په دیدی اوریدون که په څرګندونو هم کومه تبصره لري هغه هم وکړئ، خو د ما پوښتنه دل تاسو نه دا ده چې د هر ډول تخصصي یا لوړو زده کړو لپاره د لیسې ضرورت دی. دوی دستي هغه دولسم ټولګي نه چې څوک پخوا فارغ شوي دي هغوی ته یې ویلي چې لږ تر لږه په دغه یولس ولایتونو کې متوسطو طبي انسټیټیوټونو ته ځان راجستر کولی شي، حتما به له کوم امتحان او پروسې نه تیریږي. خو که چیرته لیسې نه یي ښوونځي نه یي، یو څو کاله وروسته به فکر کوي چې موږ دولسم ټولګي پخواني فارغان ولرو او هغوی به بیا دې ته چمتو وي چې لاړ شي.
ډېره مننه صاحب له دې اورېدونکي مننه. هغې وویل چې څنګه کولای شو چې مونږ زمینه ورته مساعد کړو تر څو دلته مونږ ښځینه ډاکټرانې ولرو. نو زمونږ د افغانستان په ډېری ولایتونو کې هغه چې وروسته پاتې دي ځینې خلک یې هغوی هغه خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته اجازه نه ورکوي تر څو هغوی زده کړې وکړي، مګر کله چې دوی په کور کې ناروغ ولري هغه چې روغتون ته وړي او هلته هغه د ښځینه ډاکټرانو نشتون احساسوي، نو دوی بیا دا غوښتنه کوي چې دلته باید زمونږ دا ستونزه حل شي او مونږ ته ډاکټرانې راولېږل شي. نو کله چې تاسو په خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي، نو څنګه کولای شي چې تاسو ته بل ځای نه ډاکټره راشي او ستاسو په ولایت کې کار وکړي یا ستاسو په سیمه کې کار وکړي او ستاسو هغه د میرمنو ستاسو د خویندو تداوی وکړي؟ نو دا خو بیخي ناممکنه ده. مخکې په دې باندې ډېر زیات کار روان و چې د افغانستان په ډېری ولایتونو هغه لرې پرتو ولسوالیو کې چې د خلکو فکرونه دې ته راجوړ شي تر څو خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي زده کړو ته دوام ورکړي. خو دوه نیمو کلونو راهیسې دغه برخه کې هم اوس څوک جرات نه شي کولی، چاته دا هم نه شي ویلی چې تاسو لورګانو ته یا خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي، ځکه اوس ټولې لارې تړل شوي دي. ورځم ستاسو پوښتنې ته ان صاحب، تاسو ویلي چې څنګه افغانستان کې
ما ویل کلیسی نه یي، ملک لیسی نه یي، یعنی له مکتبونو نه څوک فارغ نه شي، نو تخصصي او لوړ زده کړې بیا څنګه امکان لري؟ آیا موږ به اووه کاله شپږ کاله وروسته پخواني دولسم سن فارغان چې دي چې په تیرو دورو کې هغوی خو به یا عمرونه زیات شوي یا به نور چمتو نه وي، آیا موږ به بیا وتوانیږو چې که لیسو ته اجازه ور نه کړل شي؟ یعنی دا تداوم او دا پروسه دلته اوس قطع ده، دا دوه درې کاله که دا بیرته ونه تړل شي، نو که وم غواړو چې په تخصصي برخو کې په طب کې یا منځني طب کې څوک وروزي دا حکومتونه، آیا امکان به ولري؟
د تیرو دوه یا دوه نیمو کلونو راهیسې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، له هغې نه وروسته خو موږ له دولسم ټولګیو هم هېڅ فارغانې نه لرو، او هغه چې په نورو کلونو کې فارغې شوي دي نو هغوی ډېری هغوی چې زده کړې کولې نو ټول په هنتونونو ته نوم لیکنی کړی وی او هغه په بیلابلو په هنتونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړی او خپل زده کړو باندې ټولې بوختې وي. کله چې هغه په ټول زما په شمول باندې څنګه د ټول په هنتونونو وتړل شول نو اوس هر کله مونږ په دې سم باندې یو چې زمونږ په هنتونونو ته وبیرته کله اجازه راکول کیږي تر څو مونږ دغه زده کړې مو چې نیمایي پاتې دي دې ته بیرته دوام ورکړو. خو دولسم ټولګی فارغان چې مخکې همدغه مونږ سره فارغ شوي وي یا له مونږ نه وروسته دوره کې فارغ شوي وي نو هغوی ټول په هنتونونو کې وي. کله چې دغه د نیمه طبي زده کړو اجازه ورکول شوه وایي چې یوازې د دولسم ټولګي فارغانې کولی شي چې نوملیکنه وکړي. هغوی چې په پوهنتونونو کې دي هغوی خاص هم زړه نه ښه کوي ځکه هغوی وایي چې زموږ پوهنتونونه نیمایي کې تړل شوي دي که چیرې اجازه راکول شي مونږ دغه خپل پوهنتون نه باید فارغ شو خپل برخه کې باید چې نیمې زده کړې مو کړي دي نیمې باید سرته ورسو ځکه هغوی خو بیرته هغه پوهنتون په نیمه کې نه شي پرېښودلی او راتللی نه شي چې هغوی بیرته نیمه طبي زده کړې بیرته سر نه پیل کړي. او هغوی چې دولسم ټولګۍ نه مخکې فارغ شوي بیخي کمې به مونږ داسې زده کړیالانې ولرو چې اوس په دغه انسټیټیوټونو کې دوی نوملیکنې وکړي او هغه زده کړو ته دوام ورکړي. نور مونږ په دې برخه کې هېڅ د دولسم ټولګي فارغان هم نه لرو.
مننه. دلته یو څوک راسره په تماس کې دی او اوریدونکی غالبا چې قاری صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. مهرباني وکړئ قاری صاحب ستړی مو شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ستړی مو شي.
سلام علیکم کابل سلام الله تاسو تاسو ټول کارکون کاردون
مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
مننه پښتون صاحب لته سن اورو دي مقدمه موضوع پړه
سروان صاحب دا تعلیم خبره چې موږ تاسو کو یا د روزنی خبره کو یا د ډاکټر خبره کو یا د پولیس یا د انجینر زما په نظر موږ افغانان یو گفتار دی شعار دی یو عمل دی. موږ دا خبره چې کو باید تر شعار او تر گفتار پاتې نشي. دا اوس تاسو تقریبا او له سندر څخه ورډونکو اخیستي اوس په دغه کې به یو نه یوه لیکي چې تعلیم نه واړم. اما خبره ده چې دا سایس چې هیڅ څه بیا خپل ځغ نه پورته کوم. ما په نظر موږ تنها و ډاکټر ته یا ډاکټرې ته ضرورت نه لرو. موږ د تعلیم او تربیه په اړه کې باوجود د دې چې موږ دینی علوم ته ضرورت لرو د دینی علوم ورسته په عصري علوم کې او عصري علوم ته موږ ضرورت لرو. کچيري موږ غواړو چې د جهان سره شالسو او د یو چا سره رقابت وکړو د جهان سره. کچيري موږ غواړو چې جهان موږ وپیژني موږ جهان وپیژنو. اوس افغانان د خلکو سکار دي د خلکو د لاس علي دي افغانان. موږ نو موږ باید تعلیم په هر عرصه کې ولرو. نو اوس موږ چې دا اوس چې زه ګورم یعنی هر سړی خپل په ولایت خبر دی چې جوزجان کې دا یو مرکز یې مې حساب یو پولو سوالوي کته یو قابلیت یې کبني مرکز یې مې حساب چې درې سلور پنځه قابلیت به یې هغه بیچاره ګانې دغه شي نه انصاف دي. کله شي چې بیله دولتي شپخانې د قابلیت کور ته ورلې بارځ خانصه کور خراب دي 15000 هم درته غواړي 2000 هم درته غواړي بلاش کوونه ده. نو دا کچيري په دغه عرصه کې روزنه وشي نه او نظام کومک وکړي د روزنې په عرصه کې د تعلیم او تربیه. ان شاء الله تعالی تاسو به ګوري چې په هر قريه کې به یو قابلیت دی قابلیت. او بل خبره ده ده انصاب چې دغه دی دغه د تعلیم ځخ پورته کول اوس کپر ونیو ساده تاسو مل منه کوي هغه انتقاد کوي یعنی وک کوي یا بل کوي یا 15 پر سړک باندې راوځي تظاهرات کوي. او حال دا چې تر اوسه په اسلامي امارت کې د تظاهرات او اصل قانون نه دی پاس. نو زما په نظر تر دغه شوزو باید واقعا موږ خبرې تر ګوتاره او تر شعار نه باید ترونه دغه جنو بلځ پورته کې اسلامي امارت مسولین خدای نه دي چې ادم خور دي باید ورشي ور سره شي او خبر ور سره وکي چې ورور استاد ور تعلیم ته ضرورت لري چې نه دی دی بو لري نو چې استاد ور تعلیم ته ضرورت لري زما لري ول نه ورته لري. خو زم دغه شی وګړې هم دغه شی د پر د افغانستان هم د پر د دې جامعې هم استاد ور او سواد ضرورت لري او خو زما لري هم لري زما خور هم لري ستا خور ورته لري زما خور دغه خبره څوک نه کوي. انسان
مننه قاری صاحب پختون زه فکر کوم چې تاسو خبره تر ډیره پوری دی افغانستان د زینو سیمو د خلکو په ورځنی ژوند باندې ست کوي. دوی غواړي چې خپل ناروغ خزینه ډاکټر ته وخی دوی غواړي چې پولیس د دوی په کم ژوند په کې مختلف حالات راځي، د دوی کور ته ورځي یا تلاشي کوي، باید خزینه وي. دوی په ډیرو برخو کې دې ته ترجیح ورکوي، خو هیڅ کله یا په ډیره سختۍ سره بیا دې ته چمتو دي چې خپل د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي، فعالیت وکړي، او چارواکي یا د وخت حاکمان نو غواړي چې په دې برخه کې دوی ته هغه حق ورکړي. یو شی چې زه غواړم چې یاد کړم، هغه دا دی چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او نورو ادارو یې په ټینګار ویلي دي چې دوی د نجونو زده کړې په بیلابیلو برخو کې ناروا نه بولي، بلکې د برخه کې ځینې اندېښنې او کړنلارو باندې کار کوي چې اجازه به ورکړي. خو د بشري حقونو ډلې بیا دا مازی و پلمه بولي او ټینګار کوي چې طالبانو په تیرو دود و نیمو کلونو کې د نجونو زده کړې وځنډولې، هغه څه چې د ګڼو په وینا باندې جبران ناپذیره دي او دې ته دوام ورکوي. څو خپرونې مخکې ما د افغانستان د معارف یا د پوهنې د وزارت له یو پخواني مرستیال سره ډاکټر ابراهیم شینواري سره خبرې کولې. همدا مې ترې وپوښتل چې دغه خبره څومره پر ځای ده چې طالبان وایي دوی په یوه کړنلاره کار کوي. نو هغه چې په دې برخه کې یو مسلکي کس دی، هغه ویل چې زه کولای شم په دوه ورځو کې دغسې یوه کړنلاره ترتیب کړم چې هغه به له شریعت سره په هیڅ ډول تناقض کې نه وي او نجونو ته به د تعلیم حق هم ورکړي. د هغه ټینګار دا و چې طالبان ماضي په دې برخه کې پلمې جوړوي او خده چې څومره زر کېدلی شي نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. البته په دې برخه کې ولسي کچه باندې هم چې کومې ستونزې دي، خلک او کورنۍ هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. عقلي اسد په مجموعي توګه خپلې خبرې کوم راته راټولې کوي، که د تعلیم برخه کې دغه خندونه لکه د مکتب په برخه کې دا بندیز دوام وکړي پنجونو باندې، د تاسو چې محصلان یې او پانتونونه د تاسو په څیر د نجونو په نمایي کې پاتې دي هغه هم دوام وکړي. اوس خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته منتظر یې چې زر بیرته اعلان وشي او خپلو پانتونونو ته ستانه شي. آیا که وخت نور وزي، یو کال بل واوړي یا نور وخت واوړي، فکر کوي چې هغه نجونې چې په نمایي کې درسونه او پانتونونه پاتې دي بیرته به زده کړو ته ستنې شي؟ د ژوند ضرورتونه، عمر تیریدل د دې شیانو له کبله، او که ستنې شي آیا ټول یو که نه یوه برخه به یې بیرته ستنې شي؟
ملیم صاحب، زیاتره محصلینې چې پېژنم هغوی چې مونږ سره وي ډېری اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تېر حکومت کې هغوی پوهنتونونو ته دوام ورکړی او زده کړې کولې، د هغې سره په څنګ کې هغوی یو چیرې به یې دنده هم لرله، د هغه طرف نه چې دوی د دندې نه به یې پیسې ترلاسه کولې، دوی بېرته په خپلو زده کړو باندې هم مصرفولې او کولی شول کورنۍ سره هم مرسته وکړي. خو بدبختانه چې د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګېدلی، ورسره په څنګ کې هغه نجونو چې کار کولو د هغوی ټولو دندې هم له منځه لاړلې، اوس ټولې په کور باندې دي. په اوسنیو نجونو کې چې زیاتره یا ټولې دي ته په تمه دي چې دوی ته هغه د زده کړو اجازه ورکول شي، ورسره په څنګ کې د دوی دندې هم ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه دوی وایي چې مونږ کورنۍ کې زیاتره خلک کورنۍ کې سرپرستان نه لري، یا هغوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې نشي کولی دغه د لوڼو یا د خویندو د زده کړو هغه مصارف دوی پوره کړي. نو په همدې خاطر باندې زیاتره اوس ډېرې زړه ماتې شوي دي، او دغه د اقتصادي ستونزو نه هم زړه نښه کوي چې دوی بېرته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. او هغه ځینې چې اقتصادي وضعیت یو څه ښه دی، هغوی چې ورته په تمه دي تر څو پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. خو بیا هم مونږ وایو چې که چېرې مونږ ته د زده کړو اجازه راکول شي، نو دا پاتې ستونزې به هم اقتصادي ستونزې به هم د وخت په تېرېدو باندې زمونږ حل شي او نورې ستونزې به هم اسانه شي. خو یوازې یوازې مونږ ته باید اجازه راکول شي تر څو مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
ډیر زیاته مننه کوم د طب د پوهنځي محصله چې پوهنځی په نمایي کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله پاتې دی. عقیل اسد و کور آباد له تاسو نه مننه، او له هغه اورېدونکو نه مننه چې په دې خپرونه کې زنګ ووهه. دا د نور بس دې خپرونه وه، همدلته پای ته رسوو. تربیا خیچاری.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.